د مشال ریډیو اورونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی مو تاسو ته د نن ورځې په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی وایم. نن د فروری د میاشتې دویم تاریخ دی، د سه شنبې یا نهې ورځ ده. په دې ګړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، خپلو خبریالانو سره خبرې هم کوو، خو اول خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا باچا خان پوهنتون چارواکو پر پوهنتون د شوي برید د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د بلوچستان په ژوب کې وسلوالو او امنیتي ځواکونو نښته کړې او کوټه کې درې مدرسې تړل شوې دي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني پوځ د افسرانو سره د ډیورنډ کرښې پر امنیت او د ډزو د تبادلې د مخنیوي په اړه خبرې مثبتې وي. د خبرونو تفصیل، پرون د خیبر پښتونخوا په چارساده کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې تر هغې به دغه پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په شلم تاریخ شوي برید د پلټون لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. په غونډه کې د حکومتي تحقیقاتي کمیټې هغه رپورټ هم وغندل شو چې د امنیت نه ساتلو په تور پکې د وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم ملروت د لرې کولو غوښتنه شوې. د یاد پوهنتون ویاند سید خان خلیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ذمواري پر امنیتي ادارو وي.
مونږ یونیورسٹی ټوټل سټاف چې دی او وایس چانسلر سره ولاړ دی، که حکومت دا غنی چې د دې واقع زموږ وایس چانسلر او زموږ سکیورټی انچارج نو دا د دې غلط خیال دی. دې نه مخکې پاکستان کې چې کله پیلا واقع شوی د دهشتګردۍ، مونږ د حکومت ته دا وایو چې اول د هغه ځینې دا کاروایي شروع کړي، بیا دا څو کاله چې دا کاروایانې کېږي د ټولو د کاروایو شي، مونږ خو اوس اخیری کې یو، مونږ دا اخیری ته راشي بیا مونږ پیسې اعتراض نشته.
پر باچا خان پوهنتون برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویشت کسان وژل شوي او نور لس ژوبل شوي وو چې زموري د پاکستاني طالبانو د عمر منصور ډلې په غاړه اخیستی وه. بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي. کوټه کې د اف سي ځواکونو لخوا پرون ناوخته خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړی و او نښته تر دریو ساعتونو روانه وه. د دې برید زموري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. د بلوچستان په سر خر کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړل شوي او د دوی څلور استادان نیول شوي دي. پرون د بلوچستان پولیسو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په ختیځ بایپاس سیمه کې حسینیا تعلیم القرآن او بکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قامی اکشن پلان له مخې تړلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره رامنځته شوي قامی اکشن پلان کړنلارې له مخې په بلوچستان کې په مدرسو داسې کاروایي کېږي. د پاکستان د شخصي یا پرایویټ سکولونو اتحادیې خیبر پښتونخوا څانګې له صوبایي حکومت غوښتي چې د دوی خلاف دي درج کړې مقدمې واپس واخلي. حکومت له شخصي سکولونو غوښتي وو چې د خپل امنیت تدابیر د ونیسي. د یادې اتحادیې د خیبر پښتونخوا څانګې یو مشر نظر حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې امنیت برابرول د تعلیمي ادارو کار نه بلکې د حکومت او امنیتي ادارو دنده ده. یادوي چې حکومت د سکولونو یا ښوونځیو د حفاظت لپاره د لانورو ګامونو اخیستلو خبره تر هغې وروسته کړې چې طالب وسلوالو پر تعلیمي ادارو د بریدونو ګواښونه وکړه. افغان چارواکي وایي د پاکستاني پوځ د افسرانو سره د ډیورنډ کرښې پر امنیت او د ډزو د تبادلې د مخنیوي په اړه خبرې مثبتې وي. د جنوري په دیرشم تاریخ د دواړو خواوو پوځي افسرانو په پېښور کې سره ملاقات کړی و. د افغانستان لخوا د پلاوي مشري لیفټنټ جنرال شریف یفتلي کوله چې پرون یې ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا سفر مهم بللی او زیاته کړې ده چې د ترهګرو د پیښو د کمولو او پر ډیورنډ کرښه د امنیت بهترولو لپاره د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د هم آهنګۍ د ډیرولو پر سر سلا وشوه. د جرمني د کورنو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 350 پوځیان یې تر هغې پورې هلته پاتې کېدلی شي تر کومې چې ضرورت وي. توماس دی میزیر د خپل افغان سیل نورالحق علومي سره په یوه خبري غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمېر به له خپل هیواده وباسي. هغه زیاته کړه چې جرمني د افغانستان سره د ورسنېدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره مالي همکاري کوي، خو هیواد ته ورغلي ډېری افغانان په خپل هیواد کې امنیتي ستونزه نه لري. دیوی ډیر پناه غوښتونکي د افغانستان له شمال څخه دي چیرې چې امنیت ټینګ دی او همدارنګه یو شمېر افغانان له ایران څخه جرمني ته ورځي. هغوی خپل هم وایي چې له امنیتي ګواښ سره مخ نه دي بلکې د یو ښه ژوند په لټه جرمني ته ورغلي دي. په دې موقع د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم وویل چې دولت کولی شي په خپله خوښه ورسنیدونکو کډوالو ته د کار او استوګنې موقع برابرې کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته اوس په بهر کې یو بلین ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. د ایراني حکومت یو وایند باقر نوبخت د ایران سرکاري ټلویژن پریس ټي وي پر ویبسایټ یو بیان کې ویلي چې په دې کې ډېرې پیسې د چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه په بینکونو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د 2012 کال بندیزونو له وجې کنګل شوي وي. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیشن پرون د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن د مستور سره وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړو خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي او که نه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبره.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. او په دې خبرونه کې د سلام پختونخوا په دې غړي کې بعد د نور ریپورټونو ترڅنګ تاسو د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا د باچا خان پوهنتون چارواکي وایي چې حکومت دې په نورو د امنیت ذمواري اچولو پر ځای د دوی حفاظت یقیني کړي.
دا خو بیا مونږ وایو چې په ای پی ایس یا په نورو ادارو باندې که چېرته بریدونه کېږي نو بیا مونږ وایو چې کور کمانډر پېښور دې لرې کړي شي د خپلې عهدې نه، ځکه چې دا د هغه ناکامي.
د خیبر پختونخوا پرایویټ یا شخصي سکولونو مالکان وایي حکومت دې په دوی درج کړې مقدمې واپس واخلي.
دا ټول احتیاط چې کټ شوی دی جی هغه بالکل ناروا ہو. یو سکول ته ویلې دی تا د ګارډ یونیفارم والے نسته تیار کټ کو، بل سکول ته وایي چې تا ګارډ نه نه والے ناز دی پکټ کې مورچه کې والے ناز دی د گیټ باندې پکاره.
په بلوچستان کې د قامی اکشن پلان د لاندې په لومړي ځل د مشکوکو فعالیتونو په تور درې مدرسې بندې کړل شوې دي. او همداراز د حکومت او د پاکستان د پی ای د ایرلاین د ملازمینو ترمن چې کومه کشاله ده په هغې اړه هم تاسو ته تازه معلومات درکوو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. لومړی به زموږ همکار احمد الله ته ورشو چې په اسلام آباد کې دی او هغه سره به خبرې کوو. احمد الله سلام شي.
خدای دې وبخښه بشي.
احمد الله که دا راته وایي چې پرون ستاسو رپورټ هم راغلی و خو د هغې تازه جزئیات معلومات به موږ ته نه غواړو، تفصیل بر نه غواړو چې پرون چې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا پی ای کومه خبره کړې وه چې موږ چې تر دې وخته د نن ورځې سهاره پورې د پاکستان حکومت ته وخت ورکوي چې په دوی سره مذاکرات وکړي تر څو دوی د احتجاج نه لاس واخلي. دوی احتجاج څنګه شو؟ تر اوسه پورې روان دی او کنه حکومت سره څه خبره وشوه؟
بشیر، د پی آی اے ملازمین چکم دی داغی احتجاج دا محال هم روان دی او تیر ورځ د دوی چکم جوائنٹ ایکشن کمیټی وا د اغی ڈپٹی کنوینر ہدایت اللہ خان اغی مشال ریڈیو ته ویلو او د جوائنٹ کمیټی مشر سہیل بلوچ چکم دی اغی هم مطبوعات ته خبری غونډه ته هم دا خبره کړی وا چې د نن سهار شپک بجو پوری حکومت له وخت ور کړو چې دوی سره د مذاکرات وکړي او د دوی چې کومې غوښتنې دي لکه د پی آی اے نچکاري چې کومه ده هغه دې په فوري توګه ودرې که داسې حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نن سهار د شپږ بجو نه به فلایټ اپریشن چې کوم دی مختلف قومي ایرلاین چې کوم پروازونه دي که هغه ملک دننه دي او که هغه د ملک نه بهر دي نو دوی به ټول ودرئ خو ولې د جوینټ اکشن کمیټې چې کومه دړکه ورکړې وه د هغې باوجود نن د سهار شپږ بجو نه تر دا مهال د پابندې نهه بجو پورې د مختلف ایرپورټونو نه چې کوم دي هغه د پروازونو سلسله چې ده هغه روانه ده او اوس نه لږه شېبه وړاندې د پی آی اے چې کوم ته ویان دی دانیال ګیلانی هغه مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ د ایرپورټ نه دا مهال څلور پروازونه چې کوم دي هغه پاتېدلي دي دغه شان د لاهور ایرپورټ نه اسلام آباد چکم بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دے دینا د کوټنه د مختلف د ملک چکم ایئرپورٹونه د اغه نه پروازونه روان دي او اغه ملک دننه او ملک بهر چکم دي اغه روان دي خو بل وقوا د جوائنٹ ایکشن کمیټي چکم غړي دي او اغه چکم مظاهره چان دي اغه راغلي او مختلف ایئرپورٹونه چکم دي اغه نه بهر لکه مطلب خپل احتجاجي مظاهره اغه جاری ساتل نن په اتم او رزم او د چکم خپل دفترونه دي یا بوکینګ چکم زکیږي اغه دفترونه نن په اتم او رزم بندي خوبل خو حکومت چې کوم دی د حکومت ترجمان پرویز رشید وینا تر مخه چې هلتال کول له وجه دی مسافر ته او د ملک خلکو ته تکلیف ورسول غواړي موږ به سخت جواب ورکو او پولیس چې کوم دی هغه مختلف ایئرپورټونو ته لکه ورغلی سکیورټي هغه په خپل لاس کې اغسته ده او مختلف د واټر کین چې کوم دی یعنی اوبه شیندل او داسې نور دغه چې دی هغه تنظیم هم په هغه ځی کې کړی دی کوم ظاهره چان چرته په ایئرپورټ ورجینو دی و چې سختي سره بد دی مخنیوي کوي دینه علاوه مختلف ځایونو کې رینجر چې کوم دی هغه هم ځای په ځای کړی شوی دی
صحیح شو ډیر مننه احمد الله ډیر مهرباني د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه ته سحر روز نه ساته خبري په بچه خان پانتون د بریدو روستو تیر ورځ په یاد پانتون کې د اتظامی او صدانو په غونډه کې فیصله وشوله چې د پانتون ټوله عمله د پانتون د وایس چانسلر فضل رحیم مروت تر شا ولاړه ده یاده دی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت تحقیقاتي کمیټه په خپل ریپورت کې ویلي وو چې د جنوري په شلمه چې په باچا خان پوهنتون کوم برید شو په هغه کې د کوتاهۍ له امله باید د دغه پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت لری شي او استعفا باید ورکړي خو په همدې حال کې د باچا خان پوهنتون سټاف یا عمله وایي چې امنیت د وایس چانسلر زموري نه بلکې د امنیتي ادارو د حکومت کار دی په دې اړه د غلام غوث رپورټ
په باچا خان پوهنتون د برید وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله تېره ورځ د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته وویل چې ټول استادان او د انتظامی چارواکي به د پوهنتون د مشر تر شا ولاړ وي
دا تعداد زموږ شل مورچو تعداد دی نو دا جوړ نشي نو پورې مونږ یونیورسټی ځکه نو کولای وو چې مونږ سره د ماشومانو زیات فکر دی چې مونږ یونیورسټی ټوټل سټاف چې دی او وایس چانسلر سره ولاړ دی که حکومت دا غنی چې د دې واقعې زموږ وایس چانسلر او زموږ سکیورټی انچارج نو دا د دې غلط خیال دی دهشتګردان چې کله مخکې پیله ادارې باندې ورغلي دي او داسې کاروایی کړی ده مونږ د حکومت ته دا وایو چې اول د هغه ځینې دا کاروایی شروع کړي بیا دا څو کاله چې دا کاروایانې کېږي د ټولو د کاروایو شي مونږ اوس اخیری کې یو مونږ د اخیری ته راشي بیا مونږ پیسې اعتراض نشته بې شکه د وایس چانسلر بیا غواړي
او د باچا خان پوهنتون یو بل استاد ارشد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان پوهنتون د پلټون کې ډلې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د پوهنتون مشر یا د پوهنتون د امنیت مشر د دغه پیخي ذمہوار دی
دا خو بیا مونږ وایو چې په ای پی ایس یا په نورو ادارو باندې که چېرته بریدونه کېږي نو بیا مونږ وایو چې کور کمانډر پې خبر دی لری کلی شي د خپل خدای نه زګه چې دغه ناکامي د سبا د په یو سکول باندې خدا نه خواسته برید کیږي او خلک بوچې د پرنسپل لری کلی شي نو تر سو پورې دغه سفارشاتو کې زمونږ د استادانو او د یونیورسيټ د عملی आवाज نه شامل کړی شوی مونږ دغه سفارشات په حالت باندې نشو قبولولې
او د باچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل پونتون ما ترغی تړلې ساتل کیږي چې تر سو په پونتون کې د ننه د امنیت د ټینګولو کار سرته نوی رسیدلې او تر سو چې د پونتون نه بهر امنیتی ادارو امنیتی انتظامات نوی مکمل کړي
لکه ما خطر ده ماشومان منګوډو راوړو هم بسونه به دا بس چې کوم دی دا بس باندې کبه چې ته خدای دې نکې څه شی وشي غنې دی یغ دی یو نور تاسو پټی دی اوس دا موږ وی چې دا کدی پر یو سټریټیجی خپل کو بل دا هم آیا بهر کمې دفاعي هغه دی د ایجنسیانی دی کم خلک دی آیا هغه هم موږ ته یو ګارنټي شانترا کړی چې یو خود منځي مواری دی یو بهر دی
دا یادونه ورلا چې په باچا خان پونتون د بری درستو صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر تعلیمي ادارو په ضد د امنیتی انتظاماتو په نه کولو کاروایانی هم کړی دي خو د تعلیمي ادارو کارکونکي وایي په کار ده صوبایي حکومت هم خپله ذمواري ترسره کړي او په تعلیمي ادارو د بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبر پښتونخوا پولیس وایي تر دې دمه د سبان دی وسو سکولونو د مشرانو او مالکانو خلاف د ننګړي امنیتی تنظیماتو لوجه رپورټونه درج کړی دي په دې صوبه کې خوښه شل زره شخصي تعلیمي ادارې موجود دي او مالکانو وایي چې د دې بندولو باندې مجبور شوی دي بلخوا د انساني حقوقو کارکونکو هم وایي حکومت د امنیت پاکله د خپل ذمہواریو څخه مخ نه اړوي او دا کار دی پسکولونو نه اچي په دې موضوع منور شاه رپورټ وکړه
د چارسدې په باچا خان په هنتون د وسلوال بریډ نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ته ویلي چې د خپل امنیت لپاره د گاونه پورته کړي د لړکې تر دې دمه د صوبې د سلګونو تعلیمي ادارو د مشرانو خلاف د امنیتي نیمګړتیا او پنوم رپورټونه درج شوي د سرکاري تعلیمي ادارو مشران وایي چې حکومت د دغه سکولونو د حفاظت لپاره نوي اهلکار برتي کړي خو د غیر سرکاري ادارو مشران او مالکان وایي چې د امنیت د نشټوالي له وجې خپل ادارې بند کړې په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر ظاهر شاه په دې حق له وویل
مونږ خو د سکول شروع کړو د نن نه 15 کال وشو په خوا او د فارم شروع کړو چیرې دلته کې به د دې د بچي د ماشومان دی د تعلیم حاصل کی خلکو ته روزګار ملاوي او خپل سرمایه هم په دې کې لګولې و وس دا کال یو نیم چې وشو دا شروع دي سره واندی نو دا د سدي چیرې دا هر طرف نه په مونږه پرېوټ دا رو باندې پرشر دی سکیورټی په نوم باندې په یو په بل نو کدا دې هڅه ورسی نو بیا خو مونږه مشکل شي دا مونږه جاری وساتلی شو او مونږ دې ته جوړ شو چې مونږه دا ادارې باندې کوخلی
نو مولا زیاتوي چې حکومت دې خپل ذمہواری په نورو نه اچوي حالت پاکستان کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیه یعنی نېشنل ایجوکیشن کونسل د خیبر پښتونخوا یو مشر نظر حسین وای دوی د فروری په 2 نیټه په پیښور کې په دې حق کې وغونډه کوي او د حکومت په وړاندې خپل مطالبه کوي
حکومت نمنګ مطالبه ده چې تاسو څومره اف آی آر کړی دي صوبې کې بیا دې واپس کړي دا ټول اف آی آر چې کټ شوی دي هغه بالکل ضروریو نارواو اف آی آر پر څنګه کټ کړی دی چې یو سکول ته ولې دی تا دې ګارد یونیفارم ولې نسته اف آی آر کټ کو بل سکول ته ای کی تا ګارد نه نه ولې ناز دې پکټ کې مورچه کې ولې ناز دې دا گیټ باندې پکار اف آی آر بل موږ ډېر مطالبه دا نه چې سکیورټی په مات کې دي اربونه روپۍ راغلي دي چې دا ټول باندې بارے موږ سکیور کو دې دې سرکاري تعلیمي ادارو ته پیسې ورکړي دي نور پیسې شوې دي کې دې پرایویټ تعلیمي ادارو مه حق ده تاسو خبرې چې پرایویټ سېکټر کې هم تعلیمي ادارې مالی یا ډېر کمزوري دي چې سکول دي چې ډېر الی سکول چې کوم یاغه تکړه دي نور خو ډېر غریبان دي
د شخصي سکولونو په حق لا ویل کېږي چې پکې زیاتره په کاروباري سوچ کار کوي نو په کار دی چې د خپل امنیت لپاره په خپل تنظیم وکړي خو د انساني حقوقو کارکونکو او ماهر تعلیم بشرا قدیم وای چې امنیت په هر حال کې د حکومت ذمہ واری ده او د دې نه مخ اړوونکو حکومت د واکمنۍ حق نه لري
دوی خپل ذمہواری نه سترګې پټې او هغه ټول دوی چې دن په پرایویټ انسټیټیوشنز باندې ورواچول او هغه کې چې اوس دوی دومره دانه سختي یا دانه دا هرسمنت کوم څه کې شروع کړی دی، نو دا کوي چې کوم خلکو بس کلونه کلاول یا چلول به نو هغوی به یې بند، نقصان خو عام سړي ته شوی دی. کسانو پورې حکومت سره کوآپریشن سره پرایویټ انسټیټیوشنز کو دونه خصوصم کو بلشا کړی وي، خو خبره دا ده چې تر کومه پورې دا کومه څونه به مونږ ټرین ګارډ څخه کو ساتو، څونه به مونږ دیوالونو چتو، څونه چې دین مونږ به ویپنز اخلو، دا خو د دې حل نه دی. حکومت تکین د دې باره کې دا یو پراپر اقدامات واخلي، څه پراپر طریقې کار دی وشي.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي وایي که څه هم په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره د دغه ادارو منتظمینو او حکومت ته همکاري پکار ده او دې سره په ارضي توګه امنیت ټینګېدلی شي، خو په مجموعي توګه او تلپاتې امنیت لپاره به پاکستان په خپلو تګلارو کې ضروري بدلون کوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ریو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس شته. په بلوچستان کې پولیسو په لومړي ځل د قومي اکشن پلان د عملي کولو په لړ کې په کوټه کې درې مدرسې بندې کړې دي او پولیسو چارواکي وایي چې دغه مدرسو مشکوک فعالیتونه کول. د دوی ځینې استادان هم نیول شوي دي. مارکوال مخیل په دې اړه رپورټ لري.
د دوشنبه په شپه د کوټې پولیسو د ښار په ختیځ برخه کې هغه درې دینی مدرسې وتړلې او د هغوی فعالیت یې بند کړ چې ور باندې د مشکوکو فعالیتونو ګمان کېده. د بلوچستان د پولیسو له دفتر رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پولیسو د پلټنې څانګې په ختیځ بای پاس سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د ملي پلان له مخې درې مدرسې وتړلې چې وایي په ظاهره یې ماشومانو ته دیني زده کړې ورکولې، خو وایي ورسره په څنګ کې مشکوک فعالیتونه کول. په داسې حال کې چې پولیسو دغه مدرسې تړلې، شاوخوا سیمه محاصره کړې وه او کلک امنیت یې نیولی و. په خبر پاڼه کې د دغو بندو شویو مدرسو نومونه هم یاد شوي چې یوه مدرسه یې حسینیه، بله مدرسه یې تعلیم القرآن او درېیمه مدرسه یې ابوبکر صدیق نومېږي. د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو دیني مدرسو د پلټنې په عملیاتو کې څلور تنه دیني عالمان هم د شک په توګه نیولي دي چې قاري سیف الرحمن، سورت شاه، حبیب الله او قاري عبدالولي فاروقي نومېږي او د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیسو په خپل توقیف کې ساتلي دي. ځینې سرچینې د بلوچستان د کورونایو چارو د دفتر د شمیر له مخې په دې ایالت کې د هغو دیني مدرسو شمیر 3000 ګڼي چې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال راجستر شوي دي، خو زرګونه نورې مدرسې هم د دې ایالت په ټولو سیمو کې شته چې راجستر نه دي او ځینې سیاسي ګوندونه نیوکه کوي چې وایي دغه مدرسې مذهبي افراطیت ته په وده ورکولو کې لوی لاس لري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په نورو ایالتونو خصوصا پنجاب کې د ترهګرۍ په ضد د هغه ملي پلان په اساس چې د پېښور تر پیښه وروسته جوړ شوی د دیني مدرسو فعالیتونه تر څارنې لاندې نیول شوي. خو دا لومړی ځل دی چې پولیس په کوټه کې دیني مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور بندوي او د هغوی مدرسین نیسي.
دا مشال ریډیو ده.
روزونکو بالکل دا مشال ریډیو ده او تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. د پاکستان حکومت د ترګری پر ضد د قومي اکشن پلان اعلان وروسته په شلو نقطو کې یوه نقطه دا هم وه چې د ملا او جماعت د رول په اړه هم باید څارنه وشي. آیا په دغه اکشن پلان باندې یا په دغه قومي اکشن پلان باندې په دغه لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه، او آیا په د پاکستان په معاشره کې او ټولنه کې د جماعت او ملا رول مثبت پاتې شوی او کنه؟ د مجید بابر رپورټ په دې اړه ورو.
تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې یو سل دوه سل ویخت کسان وجلې شوي وو، د پاکستان حکومت د یوې ټولګوندیزي سیاسي غونډې نه پس په ملک کې د ترهګرۍ د مخنیوي په موخه په شلو نقاطو مبنی د یو قومي اکشن پلان اعلان کړی وو. په دغو شلو نقطو کې یوه نقطه د دغه هیواد د هغه جماعتونو او ملایانو پر ضد سختې کاروایۍ خبره هم وه، کوم چې د مذهب په نامه کرکه خوروي او ترهګرۍ ته هوا ورکوي. اوس پختنه دادا چې آیا په دغه هیواد کې په رښتیا هم د ترهګرۍ تر شا د مولا او د جماعت رول شته او کنه. د دې پختنې په ځواب کې په لاهور کې څېړنکار پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا په اشخاصو او مشخصو جماعتونو پورې اړه لري، نه خو د ملک ټول جماعتونه او ملایان د ترهګرۍ ملاتړ کوي او نه دا یو اجتماعي عمل دی.
وہ ایکٹ
کریٹ کرتے ہیں. ہو دے رول خوشتہ ذکر چیزیں مدرسے اور جماعتوں دا سازشی نظریو یا کنسپریسی تیوریو پا بنیاد ٹولنے کی تفریق رامنستہ گئی ذکر چکلا ہم سب دا پیک وشی چاودنی یا وجنی وشی نو زنی ملایان دا خبر کئی چی دے ترشا دا امریکہ ہند او اسرائیل لاستے دے بیانے لوجی ہاگا وسلوالو ڈلو او ترہگرو تا ٹولنیزا مرس ملاوی گی چوک چی پاسل کی دا کار کئی او دغه وسلوالو ڈلو پر ضد د غصې پر ځای ولس او ټولنه د دغه هیوادونو پر ضد نفرت زیاتوي. د دې له وجې وسلوالو ته غیر ارادي ملاتړ ملاوي.
د قومی ایکشن پلان لمخه د تیر اتوار پر ورځ د پاکستان په بیرابیرو برخو کې څه د پاسه یو سل دوه اتیا مذهبي مدرسې او جماعتونه د فرقه ایزه کرکو زیاتولو په تور وتړل شو. اوس پوښتنه دا ده چې په اسلامي حوالې سره د جماعت او ملا بنیادي رول څه دی. د دې پوښتنې په ځواب کې دینی عالم مفتی اختر اورکزی وایي چې د قرآن او اسلام له مخه په ټولنه کې د جماعت رول د یووالي، وحدت او ورورولۍ د پرمختګ او د کرکې کمولو په معنی دی.
کله چې موږ د جماعت خبره کوو نو زموږ په مخ کې دوه مثالونه او نمونې موجود دي. مسجد نبوي، سوال دا دی چې هغه کردار لوبولی دی انساني سماج کې او کنه. دویم طرف ته مسجد زرار، نو د مسجد نبوي کردار دا ډیر زیات هم جهت وو، دانشگاه وا، تربیت گاه وا، سفارت خانه وا، مرکز الوفود وو، د دنیا مختلف وفود براتلو، عدالت گاه وا، پارلیمنٹ وو، خانقاه او روحانی تربیت گاه، تزکیه نفس وا. نو قرآن مجید دتا او مسجد قبا تا اس سیسا علت تقوا عنوان ورکړل چې دا د خلکو د یووالي او مرکز دی.
مفتی اختر اورکزی زیاتوی چې په یو داسې ټولنه کې چرته چې د مذهب عمل دخل وي نو هلته جماعت د یو مذهبي ادارې او د جماعت ملا د یو مذهب د استازي په توګه پیژندل کیږي او د مذهب استازي لپاره دي چې دغه اداره د ټولنې د یووالي او کرکو ختمولو لپاره وکاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او سلام پښتونخوا خپرونه د راځي د سرفراز په غږ کې وسندر وره. اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ور یو د خبرونې نیمای ته ورسېدو نه نیمه بجې شوې د راځي د خبرونو لنډیز ور پرون د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون انتظامی په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې تر هغې به دغه پوهنتون نه پرانیزي تر څو چې د جنوري په شلم تاریخ شوي برید د پلټن لپاره عدالتي کمیشن نه وي جوړ شوی. بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژلي دي. د دې برید زمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. د پولیسو په وینا د بلوچستان په سرخار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړل شوي او د دوی څلور استادان نیول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د ترګرې د مخنیوي لپاره د رامنځته شوي قومي اکشن پلان کړنلارې له مخې په بلوچستان کې پر مدرسو داسې کاروایي کیږي. د پاکستان د شخصي یا پرایویټ سکولونو اتحادیې خیبر پختونخوا څانګې له صوبایي حکومت غوښتي چې د دوی خلاف د درج کړې مقدمې واپس واخلي. حکومت له شخصي سکولونو غوښتي وو چې د خپل امنیت تدابیر دي ونیسي. د یادې اتحادیې د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر نظر حسین پرون مشال لړۍ ته وویل چې امنیت برابرول د تعلیمي ادارو کار نه بلکې د حکومت او امنیتي ادارو دنده ده. افغان چارواکي د پاکستانی پوز د افسرانو سره د ډیورنډ کرښې پر امنیت او د ډزو د تبادلې د مخنیوي په اړه د جنوري په دیرشمه شوې خبرې مثبتې وي. د افغانستان لخوا د پلاوي مشري لفټنټ جنرال شریف افتلي کوله چې پرون یې ازادي راډیو سره خبرو کې دا سفر مهم بللی. د جرمني د کورنو چارو وزیر پرون کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدای شي تر کومې چې ضرورت وي. ایران وایي د نړۍ د لوی هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام پر سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته اوس په بهر کې یو بلین ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیشن پرون په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز موارد اوس هم زمو همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټی کې وای.
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د تعلیمي ادارو په شمول د ژوند د هرې څانګې تحفظ د حکومت بنیادي ذمېواري ده. ادارې مخکې لیکي غونډمل کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د دې امر تقاضا کوي چې غونډقوم د متحد شي. ادارې په وینا په باچا خان پوهنتون حملې نه پس داسې محسوسېږي چې حکومت او ادارې د یرې ښکار شوي دي او همدغه وجه ده چې سکولونه یې څو ورځو لپاره بند کړه. ادارې زیاتوي د شخصي سکولونو مالکانو وینا ده چې تعلیم ورکول د هغې کار او د امنیت انتظام کول د حکومت ذمېواري ده او حکومت دا موقف لري چې دواړه به د حفاظت انتظام کوي. ادارې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د اولس د ځان او مال حفاظت او د وسلوالو خلاف د سکیورټي انتظام کول د حکومت ذمېواري ده. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا حکومت ټول شخصي تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکولی شي؟ ادارې وایي غټي تعلیمي ادارې خو خپل د سکیورټي انتظام وکړي خو په لارو کوڅو کې هغه واړه واړه شخصي سکولونه به څه کوي؟ ادارې وایي د وړو وړو سکولونو لپاره د سکیورټي په نوم خرچ او د ماشومانو په فیسونو کې اضافه به یو مشکل کار وي. ادارې اخیر کې لیکي دا د حکومت ذمېواري ده چې استخباراتي ادارې د سمه کړی شي کوم چې د وسلوالو د راتګ صرف اطلاع نه ورکوي بلکې د هغې خلاف کاروایی هم کوي او خبرداوي چې حکومت او شخصي تعلیمي ادارې په یو بل ذمېواري اچولو پسې په مشترکه توګه حل روباسي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په نړیوالې منډې کې د تیلو نرخونه مسلسل کمېدو نه پس دا امید کېدو چې حکومت به اولس ته د دې زیاته نه زیاته ګټه ورکوي. ادارې په وینا د حکومت له اړخه د پېټرولو په نرخ کې صرف 5 روپۍ د کمولو اعلان اولس لپاره د خفګان وړ دی. اپوزیشن ګوندونو هم دا معامله پارلمان کې د اوچتولو فیصله کړې. د مخالفه ګوندونه دا موقف لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو د قیمتونو کموالي فائده اولس د رسولو ذمېواري د حکومت ده. ادارې وایي چې د تیلو په قیمتونو کې کموالي سلسله په شروع کېدو وزیر اعظم او نورو ذمېوارانو لاړخه د دې ګټه اولس د ورکولو باور ورکړی شوی وو خو عملا داسې څه ونه شو او اوړو دالونو وریجو تیلو غوړو او د چایو په شمول د دوایانو په نرخونو کې اوس هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې په وینا قومي معیشت په اړه رپورټونو کې د ګرانې د کموالي کم ذکر کېدو نو د هغې مطلب دا وو چې د ګرانې د زیاتېدو په شره کې کموالی راغلی دی. په کار خدا وه چې د دې اثرات د امروزه استعمال شیانو په نرخونو کې راغلی وي او د دې نرخونه کم شوي وي. ادارې اخیر کې لیکي پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی سره په کار ده چې ټول د ضرورت شیانو په نرخونو کې کموالی لپاره حکومت مؤثره اقدامات اوچت کړي.
اوریدونکو ڈی پی اے خبری اجانس لیکلی داسې رپورټونه دي چې د سند صوبې په تر پارکر ضلعه کې د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو د نشوالي له وجې په تیرې یوه میاشت کې څه باندې سل ماشومان مړ شوي دي، خو غیر دولتي ادارې تور لګوي چې د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامي له عراق او شام څخه بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولی او په افغانستان کې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې دغه وسلوالو په ضد کړي چې ځان د داعش ډلې یا اسلامي دولت وسوالې ډلې غړي بولي. د دوړو مقالو غټ کې درته اسلام الله محمد وای.
ڈی پی اے خبری اجانس لیکي په سند صوبه کې دا څلورم کال دی چې وچکالي پکې روانه ده چې له وجې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په دومره ډیر شمیر کې د ماشومانو د مړ کېدو دی باید رسمي پلټنې وشي او له دغې اوږدمهاله وچکالۍ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د حکومت نور هم ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د مزدورانو د تعلیم او تحقیق په نامه د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر شجاع قریشي وایي په تیره یوه میاشت کې څه باندې سل ماشومان په سند صوبه کې مړه شوي دي، خو د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. داسې رپورټونه دي چې د سند په صحرایي ضلع تر پارکر کې ماشومان د ناقصه خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. له دې مخکې عدالت د تحقیقاتو امر کړی و چې معلومه کړل شي په 2016 کال کې د یادې ضلع ماشومان له څه وجې مړه شوي وو، خو سند حکومت د دغو تحقیقاتو مخه ونیوله. بلخوا د یادې صوبې چارواکو تور لګولی چې انتقاد کوونکي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مړو شوو ماشومانو شمیره زیاته ښایي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولی او د کمانډو ځواک لخوا د چاپو وهلو په ګډون یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې ځان د داعش ډلې غړي بولي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره امریکایي ولسمشر د خپل پوځي قومندانانو د اختیار د پراخولو پریکړه وکړه. د اوباما انتظامیه چې د ریپبلیکن ګوند غړي پرې تور لګوي یا د وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژي نه لري، په دې لټه کې ده چې د شام او عراق نه بهر په نورو هیوادونو کې د داعش پورې اړه لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره په خپلو پلانونو کې بهتري راولي. په افغانستان کې د امریکا او نورو اتحادي ځواکونو له قومندانانو سره دا ویره ده چې د نوي افغان ځواک لپاره دا ډېره ګرانه ده چې پر یو وخت د داعش، طالبانو او حقاني شبکې له وسلوالو سره پر خپل سر وجنګیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري، خو ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې به دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. خو پوځي چارواکي داسې ګمان کوي چې کېدای شي امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو ویستل په دې کال کې ورو کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
روزنګو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو څخه تاسو بلابل ریپورټونه هم وړاندې کیږي او ونیزي خبرونه هم تاسو اوریدلای شئ. خو اوس په سلام پښتونخوا کې د وی سندرې وخت راځي د عیسی خان په غو کې وره.
مدکیږي په مزلیم مسافرم، او مدکیږي په مزلیم مسافرم، چل چخلیم مسافریم جلوهله و چخلیم مسافریم بلتایم دیروایم مسافریم بلتایم دیروایم مسافریم مر حساب جواندان نیم مسافریم مر حساب جواندان نیم مسافریم مدکی بی مزلم مسافریم
تاسو مشال ریډیو اوریدو د عیسی خان په غا کې مو سندره اوریدو سلام پښتونخوا خبرونه ده بیرته خپل ریپورتونه ته ګورو پرونه د افغانستان اجرایه رئیس یا سی او ډاکټر عبدالله عبدالله هندوستان ته ورغلی و اولته د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د غزې د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات وکړ افغان چارواکي وایي چې په دې ملاقاتونو کې په ځینو تړونونو باندې هم لاسلیک وشو او د هندوستان او افغانستان د اړیکو د لا ښه کولو په اړه باندې خبرې اترې هم وشوې رضوان مرادی تفصیل درته وایي
د افغان حکومت اجرایه رئیس د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هندي لوري ته د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل عبدالله عبدالله له نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د هند د همکاریو په اړه مفصلې خبرې وکړې
هندوستان علاقه من بود که پیشرفت جریان را بفهمند که مذاکرات
هند لیواله و چی د سولې د بهیر په لړ کې له شوی پرمختګونو خبر شي. د څلور اړخیزه غونډه په اړه هم جزئیات وخته. اجرایی رئیس د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې د افغانستان دریس او شوی پرمختګونو روښانه کړل.
هندي
مشرانو له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د اجرایی ریاست ویان وایي هندي چارواکو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون له مخې به نوې ډیلی د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هند په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي پوځ سره د څلورو جنگي هلیکوپترونو مرسته کړې ده. دا مجیب رحمان رحیمی په وینا عبدالله عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې افغانستان ته د هند لخوا د تعلیمي بورسونو په اړه هم خبرې وکړې او د روغتیا او قانونو په برخه کې د هند د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان او هند چارواکو د عبدالله عبدالله او نریندرا مودی د کتنې پر مهال د دواړو هیوادونو ډیپلوماتانو ته د ویزې پرته د سفر موافقه هم لاسلیک کړه چې د اجرایی ریاست د ویان په وینا سر له سبا به عملي کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تفسیر
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور یو د مشال ریډیو ویب سایټ نوې شکل موندله په نوې بڼه باندې تاسو ریپورټونه وړاندې کوي. ویډیو هم تاسو ولته کتل شي او په غږ کې هم د خبرونه تلشته دي. تاسو ورشي مشال ریډیو ډاٹ کام ته او په نوې څیره او په نوې شکل باندې وګورئ او بیا موږ ته خپل نظر راکړئ. اوس له خیبر ایجنسی یو ریپورت درته لرو. له خیبر ایجنسی د سپا قبیلې هغه خلک چې په تیرو څو کلونو کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو ته کډه شوي وو اوس د حکومت په ټینګار بیرته ستانه شوي دي. خو دوی وایي چې کله خپلو کلو سیمو ته لاړل نو ویلیدل چې هلته تعلیمي ادارې ویجاړې شوي دي، کلینیکونه او روغتیایي خدمتونو سهولتونه نشته دی، او همداراز دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سړکونو په جوړولو او د کورونو په جوړولو کې هم ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواره یې نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ایجنسی د باړې سپا قبیلې بې کوره شوي خلک وایي دوی هم خپلې سیمې ته ورسېدل خو هلته یې هر څه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي سهولتونه لا نه دي ورکړی شوي، او په تیرو څو کالونو کې په سیمه کې د بدامنۍ په وخت د سامانونو ډک کورونه لوټل شوي دي. دوی وایي باید حکومت هلته د سکولونو، هسپتالونو او بجلی او اوبو نظام د بیا بحالۍ په لړ کې ګامونه پورته کړي. د سپا قبیلې قاسم افریدی هم ډېر موده پس خپل کور ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي.
موږ چې لاړو بجلی نظام ټول در هم بر هم وو، ټول کمبې هم غورځېدلې، ترنه هم غورځېدلې. ما په خپله خپل کور وکتو چې ته هم پکې د کار سای نه وو، پرېخېټه سامرې را غورځولی وړی وو، سټپلیزرې وړې دي، که فریج دی او که ایسي دی، داسې د کار سي دي په کور کې نه پرېخې. اکثر له کورونه چې کوم روان شوي را غورځېدلې هغو ټیرنې او ګډرې دا ځای ته وړې دي. بلکل سکولونه خو چې کوم سرکاري سکولونه دي هغو خو نام و نشان نشته. یخنی مو ته غټه مسله ده خلکو ته، کورونو کې لکه ګرم ساتلو دپاره انتظام سره نشته، بجلی هم نشته رایې که نه. چېرته انسان ابادېږي هغه ته دا بنیادي سهولتونو ضرورت وي، هغې نه بغیر د هغه ابادېدل هغه دي مشکل دي.
او د دغې سیمې یو بل تن جانولي پرېدی وایي په کار ده د صحت مرکزونه یې بحال شي. باړې سپاه قبیلې یو بل تن خیر محمد افریدی زیاته کړه،
ترانسپورٹ تکلیف خپل ترانسپور سره یې سولو گاډي د کم دي فل حال ډېر کم دي کنه
خو بیا د باډي نه د کمی اسمبلی غړی نه سرخانه پرې دی وای چې دوی د سپاک بلې په شمول د باډي د کډوالو د ستنېدو لپاره ډېر مهنت وکړ او چې اوس باډه خلاص شوه نو پرمختیایي کارونه به هم پکې شروع شي او د اوبو لپاره مې ورته د شخصي ټینکرو بندوبست کړی دی او ډېر زر به ستنو شو خلکو ته ترې اوبه ورکول پیل شي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه کې خواوشا و کاله د وسلوالو په ضد عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د ځایي خلکو د تګ را تګ لپاره خلاصه کړی شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسه مال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوند سره نست دا
غلط فهمی دا چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ پند او مند نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
رودونکو تاسو مشال ریډیو ورو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته وسسته د افغانستان د غزنی ولایت د جاغوري سیمې څخه د هغه ماشوم په اړه ریپورت درورو چې غواړي د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیون میسی سره وویني د هغه پلار د هغه لپاره د فوټبال کومې جامې جدید د میسی کومې جامې چې دغه نشوي خسرې نو د پلاستیک نه ورته داسې جامې جوړ کړې چې په هغه کې داسې ښکارېده لکه د میسی کوم هغه د فوټبال جامې چې د لوبې لپاره اغوندي لکه هغه یې چې اغوستی وي په دې اړه د فریبا ظاهر د رپورټ
د جنوري لنیمای څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو را څرګندېده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره له ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسی سره خپل مینه ښکاروله د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له لیونل میسی سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدی مینې او لیوالتیا په خپل میسی دې ته هڅولی چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالۍ کړي دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسی د خپل دغه ماشوم مینهوال د ژر تر ژره لیدو لیواله دی خو تر اوسه یې د لیدو د وخت او ځای په اړه پریکړه نه ده سوې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسی سره اړیکه نیولې ده ښاغلی کازمی وایي موږ پر ډېر کار کوو چې وګورو آیا میسی به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته ور وغواړي او یا هم شاید په درېیم هیواد کې سره وګوري تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دي ویل سوي د لیونل پلار جورج میسی د شنبه پر ورځ ویلي وو چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینهوال ته یو څه ورکړي په خپل مرتضی سره له دې چې سمې خبرې نسي کولی ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسی افغانستان ته ورسي په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیا سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي د مرتضی پلار یو بې وزله کروندګر دی چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ژوند کوي هغه وایي له فوټبال لوبي او نامتو فوټبالر لیونل میسی سره د ده د زوی له لیوالتیا خبر وو خو دا وسې نه درلود چې هغه ته د فوټبال کمیس واخلي نو د مرتضی بل 15 کلن ورور پر شنه او سپین رنګه پلاستیک په قلم د میسی نوم ولیکه او په یوه پنچر توپ لوبي کوي فوټبال او کرکټ هغه دوه لوبې دي چې په افغانستان کې ډېر مینهوال لري
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
لموسیقی استادان پا چه حال ده؟
خیوادو نا ملاو شوی دیو دلتا چوله کردم نو بد لگی کنا
نو پا داسی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپه پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلی روانی دی دل دل جوانانو هم هنر تا مخکره
د رباب مقابله و پای کم زما پس پوزیشن راگه
دوی د سوله لپیغام سر راگلی
د هنر لار تشدد نلری لار دو
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گره هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د هارون باچا دغه هنری ګړې هم تاسو له مشال ریډیو څخه په مختلفو وختونو کې او همدارس د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلی شي. اوس د یو بل هنرمند په غږ کې سندره اورو د کرن خان دی. راځئ چې دا سندره اورو. سلام پښتونخوا ګړې به په دې سندره ختمه کړو.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا مستنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی 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 لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو نه څه نه جوړېږي تاسو د یو بلوي زار ولي پاتې د مینې له اظهار ولي پښتنه مینه پاک مینه افغاني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا خاني باچا خاني پکار ده باچا خاني باچا خاني پکار ده ژوند بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمتگار پخ پل خاور د ژوند سا واخلی د ژوند په منډه کې سار ولی د غلامانو خدمت کار ولی غیب منبخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی